څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. نوی کال او نوروز مو مبارک. مخکې تر دې چې د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه په افغانستان کې نن د 1403 لمریز کال د وري په لومړۍ نیټه نوی تعلیمي کال پیل شو، خو دا پرله پسې دریم کال دی چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه ګرځول شوي دي. فرانس پرس خبری آژانس د طالبانو د پوهنې وزارت په حواله لیکلي چې سږنی تعلیمي کال به په کابل کې د ښوونځي په زنګ ګړنګولو سره پیل شي. طالبانو د 2020 کال په اوړي کې وخت له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او شاوخوا کال وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سکرتر جنرال سلاکار خالد فهیم هیله شي چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دې کمیټې په فعالیتونو د ځنډ لرې کولو لپاره وی پایلې ته ورسی شي. ښاغلی فهیم ازادي راډیو سره مرکه کې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د ځنډېدو له امله د میلیونونو وګړو په اغېزمنتیا او د خپلو کارکوونکو د راتلونکو په اړه هم سخته اندېښنه وشوده. د سویډن کمیټې ویلي طالبانو وروسته له هغه د دوی د فعالیتونو په وړاندې محدودیت رامنځته کړ چې په ستاکهولم کې د قرآن پاک نسخې وسوځول شوې. سویډن کمیټې ویلي د قرآن کریم د سوځولو پیشه په کلکه غندي او دا کار په اسلامي عقیدې کې یو ښکاره برید دی. د طالبانو حکومت د بیا اسناد موټر سایکلونو پر تګ راتګ بندیز لګولی او له مالکانو یې غوښتي چې ګمرکونو کې ثبت او محصول کړي. د طالبانو مالی وزارت نن په یو خبر پڼه کې ویلي چې دغه ګامې د جنایي پیښو د مخنیوي په هدف ترسره کړی دی. له موټر سایکلونو څخه وخت نا وخت په لویو ښارونو کې د غلا، ترورونو او نورو جرمونو پر مهال کار اخیستل کیږي. معلومه نه ده چې په افغانستان کې څه شمېر موټر سایکلونه بې اسناد دي، خو له مالکانو یې غوښتل شوي چې د ثبت او محصول پر مهال یې دوه تنه د ضامن په توګه هم ولري. په پخواني جمهوري نظام کې هم په یو شمېر ولایتونو کې د موټر سایکلونو پر تګ راتک او په تېره د دویم کس په سپرېدو بندیز لګېدلی و. د پاکستان چارواکي وایي د سکرو په یوه کان کې چاودنې 12 کان کیندونکي وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. د بلوچستان ایالت د قانونو سرپلټونکي عبدالغني بلوچ ویلي چاودنه تېره شپه د سکرو په کان کې د میتان ګاز له کبله شوې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پیښې کره ځای ځایګۍ نه دی ښودلی، خو د پاکستان د سکرو اکثره کانونه د هغه هیواد په لویدیځ او د افغانستان پولې ته نږدې پراته دي. د بلوچستان د قانونو چارواکو ویلي د پیښې ټپیان روغتون ته وړل شوي او په خبرې د کان په سیمه کې د ژغورنې عملیات هم پای ته رسیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د منځني ختیځ په سفر روان شو. دا د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل سیمې ته د بلینکن شپږم سفر دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. رویټرز آژانس لیکي بلینکن به په دې سفر کې هڅه وکړي چې د غزې د جګړې د لنډ مهاله دمې او د برمته شویو اسرائیلیانو د خوشې کېدو په سر دواړه لوري وې هوکړې ته ورسوي. او ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. وړاندې پرې خبرونه کې د نوروز د سحر باد د نوروز د سحر باد د دې ساعت د خبرونې ډېر مطالب مو نوروز دي. نن د نوروز په ورځ په افغانستان کې ښوونځي پرانیستل شول. په افغانستان کې د نوروز میلې نن نه ترسره کیږي. د نوروز د پخوانیو دودونو او رواجونو په اړه به هم په دې خبرونه کې واوري. په نړیوالو موضوعاتو کې منځني ختیځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارو اونیس پروګرام مو د سهارو کاروان دی. په دې پروګرام کې به واوري چې په فرا کې په مخدر موادو د رشدو کسانو د راغونډولو هڅې پیل شي.
ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې نوې ښوونیز کال د نورو کلونو برخلاف د نوروز پر سپیل شو. نن د هلکانو د ښوونځیو زنګونه ووهل شول، خو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو دروازې د یو بل کال په مخه بندې پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې.
نن د 1403 ښوونیز کال لومړۍ ورځ ده. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن د نوي کال د حمل په لومړۍ ورځ د زنګړو مراسمو په ترڅ کې د ښوونځي زنګ په غږولو د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ. په دې مراسمو کې چې د اماني پالي لیسه کې ترسره شو، د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د ښځینه خبریالانو د نه ګډون غوښتنه کړې وه او د معارف ښځینه کارکوونکو او ښوونکو هم پکې ګډون نه درلود. د طالبان حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي په دې غونډه کې د عصري زده کړو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکړ او وی ویل
ملت کې بے علم باشد همیشه محتاج
هغه ملت چې زده کړې نه وکړي تل به نورو ته او نورو ته محتاج ملت هیڅکله خپلواک نشي کېدلی. له همدې امله موږ دې ته اړتیا لرو چې باید عصري علومو او ټیکنالوژي ته هم لاسرسی ولرو
با ټیکنالوژي معاصر نیز دستی کامل داشته باشیم.
نوموړي هم دا شان زیاته کړه چې په تېر ښوونیز کال کې شاوخوا 1.2 میلیون زده کوونکي ښوونځیو کې جذب شوي دي. په دې مراسمو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستلو یادونه ونه شوه. نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیلیږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز څخه 914 ورځې تیریږي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ودانت پټیل د پرله پسې دریم کال لپاره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې وویل چې دا زړه ماتوونکی او د اندېښنې وړ ده. ښاغلي پټیل د سې شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د افغانستان اړوند سیاسي چارو کې زموږ مشارکت لپاره له ښځو سره عادلانه چلند زموږ د یو لوړو لومړیتوبونو څخه دی. ښاغلي پټیل همداشان زیاته کړه موږ په دې باور یو چې دا هغه څه دي چې باید د طالبانو په نوم حکومت لپاره مهم وي او موږ فکر کوو چې دا د دوی د بیان شوې غوښتنې لپاره چې نړیواله په رسمیت پیژندنه ده حیاتي دي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د نجونو پرته د نوي ښوونیز کال پیل په اړه خوشیني څرګنده کړه. یو له دوی څخه نیایي چې د اتم ټولګي زده کوونکي وه ازادي راډیو ته وویل
زه ډېره خفه یم او د ناهیلۍ احساس کوم ځکه ما هم هیله درلوده چې د خپل ورور په شان ښوونځي ته ولاړه شم. ما د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ډېره خوښېده او ډېره په شوق به ورته چمتو کېدم.
په ورته وخت کې د شپږم ټولګي زده کوونکي بهر وایي که څه هم د نوي ښوونیز کال پیل لپاره ډېره خوشحاله ده خو غواړي سږ کال د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ خلاصې شي څو دا او نورې نجونې وکولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
امروز بسیار خوشحال هستم، بسیار زیاد، چون که
نن ډیره خوشحاله یم ځکه نن زموږ ښوونځی پیل شو. خو څومره چې خوشحاله یم خپه هم یم ځکه چې زه شپږم ټولګي کې یم او نشم کولای اووم ټولګي ته ولاړ شم. هیله لرم چې ښوونځي خلاص شي او موږ وش کولای چې تر 12 ټولګي زده کړې وکړو.
د طالبان حکومت په داسې حال کې د حمل لومړۍ ورځ د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ اعلان کړه چې تر دې مخکې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال دا ورځ د نوروز او د حمل دوهمه د بزګر جشن په مناسبت عمومي رخصتي وه او د ښوونځي زنګ به د حمل په دریمه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د لوړ پوړو چارواکو په ګډون وهل کېده.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوی تعلیمي کال پیل شو. په افغانستان کې دا دود و چې د نوروز په ورځ رخصتي وي. اوس د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دا ورځ هم د نورو ورځو په څیر عادي ده او هیڅ جشن یا کوم ځانګړي مراسم نه ترسترګو کېږي. خلک وایي له یوې خوا د یادې ورځې پر لمانځلو د طالبانو د بندیز او بل پلو د روژې میاشت هم ده، نو له همدې امله یې دا ورځ ونه لمانځله. جزئیات په دې راپور کې چې په یوې سندرې پیل شي.
لبامی بلخارا پاسا د نوروز د سحر بادا د نوروز د سحر بادا
د نیویل مریض کال لومړی ورځ یا نوروز هغه چې په تیرو کلونو کې به د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه او بلخ ولایتونو کې پراخه ولسی او دولتي جشنونه جوړېده چې آن د افغانانو ترڅنګ به پکې د ګاونډیو هیوادونو خلکو هم برخه اخیسته. خو د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خلک وایي نوی کال د پسرلي د هرکلي، د نوي کال د ښیرازۍ، د تیرو ناخوالو د هیرېدو او د نویو هیلو د ټوکېدو په موخه نمانځي. تیرو کلونو کې به د دې ورځې د نمانځنې لپاره تر ټولو کمساري او پراخ مراسم د بلخ ولایت مرکز مزار شریف په روضه کې نیول کېدل او هلته به د نوي کال د هرکلي په موخه د جنډې د پورته کېدو مراسم هم ترسره کېدل. د دې ورځې په درشل کې به ډلې ډلې خلک له نورو ولایتونو د مزار شریف ښار ته تلل.
لے گلے لال سون
خود طالبانو لبیا ځلی واکمنې ورشته یوازې دانه چې د نوروز په نمانځلو او ورته پر چمتووالي بندیز لګېدلی، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د هر ډول موسیقي اورېدل هم بند کړي دي. کابل او بلخ ولایتونه چې د نوي کال لومړۍ ورځ به پکې د نورو ولایتونو په پرتله په پراخ ډول نمانځل کېدله. یو شمېر اوسېدونکو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال هېڅ فکر نه کوي چې کال دې نوی شوی وي. د مزار شریف د وطن اوسېدونکي عبدالرحمن او خدیجه ساپۍ ازادي راډیو ته وویل
سکل پاغه شکل نه ده، ځکه جنډې بالا نه کیږي او خلک مرته اقتصادي لحاظ ډېر ښه نه دي. نو په نور کلونو کې چې به جنډه بالا چې پکې د ډېر زیات تاثیر کوي، خلک به راتلل روزې ته سمانه کې به پخولې، اف میوې پخولې، جوړولې، دغه کارونه به کول. نو سکل پاغه شکل نه ده.
په ښار کې ډېره خاموشي وه، د نوي کال هیڅ څرک پکې نه معلومېده، بس هر څوک په خپلو کارونو کې بوخت ول. چانه هم د نوي کال هغه خبر نه اورېدل کېدله.
د بلخ د اوسېدونکي وایي یوازې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپلو ملګرو ته د نوي کال د رارسېدو له امله مبارکۍ ورکړې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې د نوي کال لومړۍ ورځ تر دې دمه عادي ده او هیڅ رسمي مراسم او نه هم د خلکو له لورې کومې میلې جوړې شوې دي. د کابل اوسېدونکي هما رجبي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه همچون جمع و جوش
د بده من خاطرو کلونو کې چې بعد نوي کال په ورځ کوم جشنونه او میلې وي هغه سکل نشته. یو خود طالبان حکومت اجازه نه ورکوي، له همدې امله هم موږ دا ورځ ونه لمانځله. دویم دا چې سکل نوروز د روژې په مبارکه میاشت کې راغی، نو له همدې امله هم څوک میلو ته نه ځي. په لږ شمېر هیوادوال شاید میلو او چکرو ته تللي وي، هغوی هم روژه دي،
هم روزهدار هستند.
خو په ټولنیزو رسنیو یو شمېر داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي د کابل په کارته سخي کې د خلکو له لوري د نوي کال د لومړۍ ورځې په تړاو جنډه پورته کېږي. دا چې د نوي کال د پیل لپاره ولې مراسم نه دي نیول شوي او آیا خلکو ته د نوروز د نمانځنې اجازه ورکول شوې که نه، ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تېره ورځ د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د نوي کال د لومړۍ ورځ د نمانځلو لپاره کوم پلان نه لري. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو هم تېر کال ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې نوروز د اسلام په دین کې ځای نه لري او له همدې امله یې د دوی حکومت هم نه لمانځي او خلکو ته یې هم سپارښتنه کړې چې دا ورځ ونه لمانځي. خو یو شمېر دیني عالمان وایي چې نوروز نمانځل د افغانانو کلتوري او دودیز جشن دی او اسلام د خلکو په عنعنو او دودونو پورې کار نه لري. نوروز د افغانانو لرغونی کلتوري او دودیز جشن دی چې د لمریز کال په نوي کېدو یې په خوښۍ میلو، یو بل ته د مبارکۍ په ورکولو، د سمنک پخولو، هفت میوې په جوړولو او دغه راز په نورو رنګارنګ دودیزو خوړو په چمتو کولو سره نمانځي. په تېر جمهوري نظام کې به د کال لومړۍ ورځ د نوروز مراسم، دویمه ورځ به د بزګر جشن او درېیمه ورځ به د نوي ښوونیز کال د پیل په موخه د زنګ په وهلو لمانځل کېدلې. خو د 1403 کال لومړۍ ورځ د طالبانو حکومت پوهنې وزارت د نوي ښوونیز کال د پیل په توګه اعلان کړی او د نوروز د نمانځلو لپاره یې هیڅ مراسم نه دي نیولي.
کابل ارغوان خپل کا د بغرام هوا کړه د بغرام.
نن په افغانستان کې خلکو له کورونو بهر نوروز نه دی لمانځلی. وړاندې په دې خپرونه کې په افغانستان کې د نوروز د ورځې د دودونو په اړه په یو مفصل راپور کې اورېدلی شئ، خو له یوې خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله راخلو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د غزې په جګړه کې د اوربند یا دمې د هڅو په لړ کې نن منځني ختیځ ته ولاړ. دا له تیرې اکتوبر میاشتې راهیسې چې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې ده، سیمې ته د انټونی بلینکن شپږم سفر دی. ټاکل شوې ده چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د سعودي او مصر له چارواکو سره هم وګوري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري، جزئیات یې له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي انټونی بلینکن د غزې په جګړه کې د لنډمهاله دمې، د برمته شوو اسرائیلیانو د خلاصون او غزې ته د نورو بشري مرستو په برخه کې د یوې هوکړې د ترلاسه کولو په موخه منځني ختیځ ته تللی. رویټرز خبری آژانس د دغه وزارت د ویان ماتیو میلر په حواله ویلي چې ښاغلی بلینکن به په جده کې د سعودي عربستان او قاهره کې له مصري چارواکو سره خبرې وکړي. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی همدا اونۍ په قطر کې د غزې د جګړې د اوربان په هدف خبرې له سره پیل شي. اسرائیلي ځواکونه او حماس سختدریزه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، له تېرې اکتوبر میاشتې راهیسې په غزه کې په جګړه اوښتې دي. دغه جګړه وروسته تر هغه پیل شوه چې د حماس وسلوالو پر اسرائیلو په غلچکي برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او د 250 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د غزې د جګړې اوربان یا د میته له اونیو راهیسې د امریکا، قطر، مصر او نورو ښکېلو ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه یې ملموسه نتیجه نه ده معلومه. امریکا هیله لري چې د غزې په جګړه کې دمه به دغلته د ناوړه بشري وضعیت په قابو کولو کې مرسته وکړي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حواله وړاندې ویلي چې نوموړی به د منځني ختیځ د سفر پر مهال له خپلو عرب متحدانو سره په غزه کې له جګړې وروسته وضعیت په اړه هم خبرې وکړي. دغه خبرې به له جګړې وروسته د غزې تړانګې، د حکومت په ترتیباتو، امنیت او د جګړه ځپلې غزې پر بیا رغونه راڅرخیږي. د غزې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې چې د حماس تر کنټرول لاندې دی، تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په جګړه کې نږدې 2000 کسان وژل شوي او په خبره یې ګمان کېږي چې زرګونه کسان به تر خاورو او ډبرو لاندې وي. بلینکن منځني ختیځ ته د تازه سفر پر مهال اسرائیلو ته د تګ نیت نه لري، سره له دې چې نوموړی به پخوا ورته سفرونو کې اسرائیل ته ورته. د رویټرز په لیکنه د امریکا د حکومت او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د حکومت ترمنځ ناندری زیاتې شوې دي. نتنیاهو د سه شنبې په ورځ د غزې په جنوبي ښار رفح باندې د پلان شوو بریدونو د درولو په هدف د امریکا د ولسمشر جو بایدن غوښتنه رد کړه. ویل کېږي چې شاوخوا 1 میلیون فلسطینیان چې د غزې له جګړې تښتېدلي دا مهال په رفح کې میشت دي.
نوروز او په افغانستان کې نوبل مریض کال خپل دودونه لري، لکه سمنک پکې خوړل کیږي او هفت میوه ورته تیاری شي. د سمنک په جشن کې نجونې او ښځې د نوي کال په ماښام د سمنک په خولو لپاره راټولې شي او شپه په خوشي او سندرو رنوي. د هفت میوه د سرخان بیا په نوي کال کې د رزق او روزي د زیاتېدو په هیله چمتو کیږي. د نوي کال جشن په افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، آذربایجان، قرغیزستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لمانځل کیږي او ملګرو ملتونو هم د مارچ 1 د نوروز نړیوالې ورځې په توګه نومولې ده. البته سږ کال د نوروز ورځ یوه ورځ مخکې راخلې ده. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
افغانان له کلونو راهیسې نوروز په ځانګړي ډول لمانځي چې د سمنک پخولو جشن، د هفت سین دسترخان او د هفت میوه جوړول د دې پخوانی جشن یوه برخه ده. خلک د پسرلي، نوی کال او نوروز د هر کلي لپاره نوی کالي چمتو کوي او د نوی کال په شپه بیلابیل خواړه پخوي. خواړه چې د غنمو د شیرې د ساعتونو شولو په پایله کې چمتو کیږي، ښځې او نجونې د نوي کال په شپه سره راټولېږي او په سندرو، نڅا او خوښۍ سمنک پخوي. د کابل ښار اوسېدونکې نظیفه چې له کلونو راهیسې د سمنک جشن مانځي، ازادي راډیو ته وویل
ډېری فامیلونه سمنک پخوي، دا د یو عنعنوي دود په توګه سرته رسوي او ځینې یې بیا دا مثلا لکه ما چې مخکې ویلې د یو فال په توګه نیسي، مثلا یو هیله یو ارزو کوي، بیا مثلا سمنک پخوي او دې
هغه زیاته وی چې دوی چمتو شوی سمنک خپلو ملګرو او خپلوانو ته لیږي او ډیری کورنۍ د مڼو، وکې، سکې، سنځلې، شنه غنمو او د تازه ګلانو تر څنګ په افسین دسترخان کې ږدي. د سمنک او افسین دسترخان سربیره هفت میوه د نوروز ځانګړې خواړه دي چې له وچو میوو جوړیږي چې په اوبو کې خیشتېږي. د د کابل خروسیدونکو نفیسه وای چې د هفت میوه جوړول ورته له تیرو نسلونو څخه د یو دود په توګه پاتې دی.
هر سال ما هفت میوه میندازیم و مین یاد میندازیم که سفره ما
هر کال موږ هفت میوه په دین یاد جوړو چې دسترخوان مو ډک وي، فراوانی او ارزانی وي چې پکې چارمغز، بادام، پسته، کشته، سره او شنه ممیز او سنځلې په شان وچې میوه اچول کیږي.
سیاس، کشمش سرخ است، سنجیت است.
هغه وایي چې دوی هفت میوه د نوي کال په ورځ له خپلو میلمنو سره خوري. د نوروز جشن په ځانګړو کلتورونو نه یوازې په افغانستان بلکې په ګاونډیو هیوادونو او سیمه کې هم لمانځل کیږي. خو د سمنک او نوروز د جشنونو او دودونو لمانځنه د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د هغوی د محدودیتونو او همدارنګه د خلکو د اقتصادي وضعیت له امله پیکه شوې ده. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو په رسمي توګه د مارچ 28 نېټه، چې د وري میاشتې له لومړۍ ورځې سره برابره ده، د نوروز د نړیوالې ورځې او یو له پخوانیو او سترو ناملموسو بشري میراثونو په توګه ثبت کړه. افغانستان، ایران، هند، پاکستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکیه، آذربایجان، تاجکستان، عراق او ترکمنستان د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په یونسکو کې د نوروز په قضیه کې ګډون لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم د 2010 کال په فبروري کې نوروز د یو نړیوال مناسبت په توګه په رسمیت وپیژنده.
ستاسو له پیغامونو
خوشنایم د کابل ولایت څخه. نن په افغانستان کې د نوي کال د پیل ورځ ده چې په نورو کالونو کې به د دې ورځې له پیل څخه وروسته نجونې او هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته تلل، خو د حکومت له بدلیدو څخه وروسته له اووم صنف څخه پورته نجونې او د پوهنتونونو محصلین نشي کولای چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. سږ کال هم شروع شو، خو نجونې له اووم صنف څخه پورته او د پوهنتونو محصلینو ته کومه اطلاعیه نه ده راغلې چې دوی وکولای شي بیرته خپلو درسونو ته حضور پیدا کړي.
زه بشرا خبرې کوم د کابل ولایت څخه. نوروز خو دلته ډېر زیات عادي تیریږي، هیڅ نه معلومیږي چې نن نوروز دي. ټول جین آواز دی جمهوري حکومت کې به ټول جین بند سو، ټول خلک به چکرونو ته تلل، خو دې حکومت کې ټول عادي ورځ غوندې تیریږي او ډېر بدلون راغلی ده. مکتبونه نسته، دا دریم کال دغه دراغې او مکتب درک نه لري. زه خپله نه هم صنف کې ولم، په مونږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو، نو تر اوسه زه په کور کې یم او ډېر بد اغېز یې په ما کړی چې دا مکتبونه یې بند کړ، ژوند یې بیخي راتنګ کړ.
سلام علیکم، زه مسکا یم د خوست ولایت څخه. لکه څنګه چې د نوم څخه معلومه ده چې نوی کال او نوې هیلې، پخوا د نوی کال له پیل څخه نوې هیلې غوړېدې، نیالګي به کې نوال کېدل، د مکتب زنګ به د ولسمشر لخوا وهل کېدو، زده کوونکو به د نوي کال د شروع کېدو په باب خوښیانې څرګندولې. ولې اوس وخت کې یوازې هلکان کولی شي چې نوی تعلیمي کال شروع کړي او نجونې د دې نعمت څخه محرومې ګرځول شوې دي؟ او همداسې په مزار شریف کې به جنډا پورته کېدله، ځوانان کورنۍ به میلو ته تلل، پارکونو ته بتلل، خپل خپلوان لیدل ته بتلل. په دې ورځ به په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان شوې وه او د هیواد په مختلفو ولایتونو کې به ډول ډول میلې ترسره کېدې. که څه هم هیواد نا امني لرله، د امنیت لحاظه ښه نه وه، ولې بیا هم د خلکو زړونه ژوندي وو او خلک به میلو ته تلل. ولې اوس وخت کې ټولې هیلې مړې دي، نوی کال نه لمانځل کېږي، حتی تر دې چې د نورو ورځو په شان عادي تېرېږي او رخصتي نشته.
لیمه یم له کابل نه. اوس وخت کې خو نوی کال دلته په افغانستان کې هیڅ ډول نه لمانځل کیږي. له کوم وخت نه چې نظام بدل شوی دی، نو نوی کال په نوم کښې نه لمانځل کیږي. په اولو دوو کلونو کې خو بیا هم د ورځې لږ خو معلومېدله چې د نوي کال ورځ ده، خو سږ کال یو خو روزه ده او بل لکه د دولت لخوا نه دا ورځ نه لمانځل کیږي، نه رخصت کیږي. یعنی هیڅ د نوي کال په نوم کښې شی نشته دلته په افغانستان کې. پیلن یوازې خلک پوهیږي چې دا نوی کال ده، نور نه رخصتي، نه کوم جشن او نه کوم ځانګړي مراسم، هیڅ ډول څه نشته په افغانستان کې اوس د نوي کال لپاره.
نوی تعلیمی کال ته خلکو نوی هیلې درلودلې. ټول په دې ان باندې و چې په نوی تعلیمي کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانستل شي. خو دا چې نن د نوی کال لومړۍ ورځ ده او سبا ته د تعلیمي ورځ ده، خو هېڅ داسې ونه شول. د نجونو هیلې همداسې هیلې پاتې سولې. له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نشولې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
څلور بجې او پنځه ویشت دقیقې دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼې ته ورشئ، دا غو راپورونو متن هلته لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې او د شپې لخوا خبرې شي. د دې سات په خبرونه کې وړاندې د اونیس پروګرام او د زهرو کاروان دی، خو دمګړی هم د معلولینو په ارتباط یو راپور لرو. په کندهار کې معلولین د خپل توان مطابق کار غواړي. وبخښئ، هغه د زهرو کاروان د روژدو کسانو په ارتباط ته، دا د معلولینو په ارتباط. په کندهار کې معلولین وایي د بیکارۍ له امله سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو دوی وایي که د توان مطابق د کار زمینه ورته برابره شي نو ژوند به یې بهتره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی 45 کلن بخ محمد چې په دواړو پښو معلول دی، وایي د ځینو موساتو د فعالیتونو له ځنډېدو او بیکاری له امله ژوند ستونزمن شوی.
زه دولستانه اولاد لرم، فامیل دولستانه دی، کالوس کلم کتابچی اس د دې د نه پکې اس ارڅه ته ضرورت لري چې زموږ په دې زمينه برابر چې اوس فزیکی ننګرتاو ولرو نور زه خپل څه وادم لرم. مثال خبرې بل دا شکار چې مرسته دغه سي مربه د چا د احتیاج خلاص شو، د چا د محتاج خلاص شو، دی چې سبا خلاص شو، دی غربت سبا ځان مجبور شي، دا کار زمينه راته برابر چې موږ خپل 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 نه نه توکو خپل بچان ته شي پیدا برابر چې زموږ د توا مطابق اوس ته زګ فزیکی نو کې تاو کلرو یڅ څه سیوا درو یڅ څه نور کار کولای شي، خامخته دغه کار کولای شي، داس کار کولای شي، هغه موږ سو واسو پلان سره مطابق کای.
د کندهار یو شمیر نور معلولین هم د بیکاری او اقتصادي ستوندو شکایت کوي. دوی وایي کده توان مطابق ورته د حرفوي زده کړو او کار زمينه برابر سي نو کولای شي خپل اقتصادي اړتیاوي پوره کړي.
زما نوم غلام سرور دی. زه په جنگ کې مې بسوم او اوانه ته مشرتي دي، دغه څخه مې بسوم چې معامله خصوص کړم. مطلب دا چې مرته یو کسب راک خیاتي سوله ټلیفون جوړه ده سو یو بل داسې چې موږ د واس مطابق کار دغه څخه چې مرته دا کې مس په خوشاله یو دي نو ډیر ضرورت ته لرو بچانه پیسې جو ګولره څه غواړي.
زما نوم سمامت کار شهر کار موږ کولای شي مې به لاسونو سترګې خمروغه دي سید دا چلیپنانو جوړولې ده سر سید کولې ده بل کاری ده نجاری ده بل شاف کولې ده لاسونو خمروغه دي موږ هم دغه کوم انسان خو موږ پښیم کار نه کوي کسادم ډیر کمزورې ده سره موږ ته شي کار داسې کار وسی موږ وکړو په لاسو یو کسټر یو لاسونو خمروغه.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د شهیدانو او معلولینو چار ریاست مسلمان وایي هڅه کوي د یو شمیر بهرنیو موساتو په مرسته ټول معلولین ته د مرستو رسولو ترڅنګ د غوی د توان مطابق د کار زمینی برابرې کړي. د دغه ریاست مرستیال مولوی اختر محمد وایي په دې اړه ځینې موساتو ژمنې هم ورکړي دي.
خو موږ ډېر کوششونه کړي دي، هم موساتو ته مې ویل دي، هم خیره بنسټونو ته ویل چې موږ دونه معلولین لرو د افغانستان مظلومان دي، د چا لاسونه پرې، د چا پښې پرې، د دې لپاره موږ ډېر کوششونه کړي دي. امید کوو اوم بیا ورته وایو چې دغه معلولین د لپاره زموږ سره په هر دغه کې همکاري وکړي، کغه د خیاطۍ دغه، کده نجاری دغه، او ک نور د خوراکي مواد او د شالبسم مواد چې دي نو زموږ سره وعده کړی دي. ان شاء الله غواړي به دیم برپای کی.
د سره سلیپ د نړیوال ادارې د معلوماتو لمخې د امحال په هیواد کې 1,000,000 او 400,000 فزیکی او ذهنی معلولین موجود دي چې د ټول هیواد د نفوس 40% جوړوي. په دوی کې ډیری هغه کسان دي چې په تیرو 40 لسیزو کې د جنگ جګړو له کبله د بدن غړي له لاسه ورکړي او ډیرو ته د کور سرپرستی هم ورغاړي ده.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام خپور کړو، لنډ خبرونه. په افغانستان کې نن نوې تعلیمي کال پیل شو، خو دا پرله پسې دریم کال دی چې نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته له ښوونځیو ګرځول شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د سکرتر جنرال سلاکار خالد فهیم هیله شي چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د دې کمیټې په فعالیتونو د څرن لرې کولو لپاره وی پایلې ته ورسي. ښاغلی فهیم ازادي راډیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د ځنډېدو له امله د میلیونونو وګړو په اغېزمنتیا او د خپلو کارکوونکو د راتلونکي په اړه هم اندېښنه وشوه. د پاکستان چارواکي وایي د سکرو په یوه کان کې چاودنې 12 کان کیندونکي وشلي او 8 نور ټپیان کړي دي. د بلوچستان ایالت د قانونو سر پلټونکي عبدالغنی پلوچ ویلي چاودنه تېر شپه د سکرو په کان کې د میتان غاز له امله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د منځني ختیځ په سفر روان شو. دا د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیله سیمې ته د بلینکن شپږم سفر دی.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان د تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فراه ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات فلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته وړاندې شي.
دا چې نشه ولی پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخلمن زوړي، په دې اړه مول ارواپو متي الله وزیري سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟ ابا مزدوری بس ده
یار. رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت له کمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اعتیاد د څارنې مرکز یوه تازه څېړنه ښیي چې د نشئ موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونه سوای کولی چې په اروپایي هیوادونو کې د نشئ موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اعتیاد د مرکز پالیسي جوړونکي په تېر یو کال کې د نشئ موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسېدلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه سوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړونکو وویل چې اروپایي معتادین به د افغانستان له تاریاکو څخه جوړې سوې ښیښې له کموالي سره مخ سي او دې ته به اړ سي چې کیمیاوي نشئ موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشئ موادو او اعتیاد د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسبیل د تاریاکو د کموالي او کیمیاوي نشئ موادو د ډېروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي. پایله به دا وي لکه 20 کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې د نشه‌یي موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو 70% مصرف کوونکي چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوي هیروینو معتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشه‌یي موادو ته مخه کړي.
هغه راپور چې یوه میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تاریاکو قاچاق او له دې تاریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشه‌یي موادو او اتحاد د څارنې مرکز موندلې چې د افغانستان ډېری تاریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین څنګه جوړیږي او بیا د دې دوو هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. اوس د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د نشه‌یي موادو او قاچاقونکو نیول شوي چې د هیروینو قاچاقونکي له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاق کوي چې په افغانستان کې تولید شوی وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشه‌یي موادو غوښتنه او بازار ته د نشه‌یي موادو رسول هغسې مدیریت کړي چې دوی غواړي.
criminal groups active in the illicit drugs market they are very
mafiai dali de nashai mawado pa bazar ki deere faale aw zanuna la har halat sara jodawi sikar tol haga bohranuna chi mo gulidal laka da corona daura aw pa afghanistan ki da taliban o tahawul په دې ټولو حالتونو کې د نشئی موادو بازار فعال وو. د نشئی موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آن دا چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبیني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلی و د افغانستان د نشه‌یي موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشه‌یي موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاله تیر شوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تاریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشه‌یي موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتاتم چې لاشي یلی بچی مور د پودر وهی، پلا د پودر وهی، یا مې خور د جزت پودر وهی، یا د مېړ پودر وهی.
لا په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خلم.
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان ونې خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل شوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې 100 معتادین وړل شوي دي. د فرا د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې دا پروګرام د فرا له ښار څخه پیل شوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل شي. راټول شوي معتادین وایي که د نشئی موادو د خرڅولو مخه ونه نیول شي او دوی ته د کار او مصرفیت زمینه برابره نشي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کېږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپل موټرونو ته وراچوي. د فرا ولایت د امنیې قمندانۍ ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فرا ښار او ټولو ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل شي.
عملیات فلارا چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول سي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې سي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي دي چې د مرکز څخه روش دي او معتادین راټول کړو. زموږ عملیات به ولسوالیو ته هم وغځېږي. د ټولو ولسوالیو څخه به روش دي او معتادین راټول کړو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولېږو.
تر کابل او هرات وروسته فرا د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو له مخې د فرا ولایت معتادین زرګونه نفرو ته رسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فرا ولایت د زندان یوه برخه جلا کړې چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فرا ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشهیي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې لامل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته وویل
اولین غوښتنه مو دغه دی چې دغه د جامع څخه دغه نابود د مواد مخدر دغه دی چې دغه سره راټول کړي، هغه ته سخته جزا ورکړي، هغه څوک چې کروشنده دی مقصد کاروبار کوي. او بل مو دغه دی چې زمينه د کار ورته برابر کړي د زمور طبقې خلکو ته.
په فرا ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپل کورنیو ته وسپارل شول. په دوی کې چا 15 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. ثناء الله چې تازه د فرا ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د اعتیاد د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشه ونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ شو له کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عمل نو دغه سختیانه بدبختیانه کوم ولیدله، بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونه کړو چې بیرته به ورسو.
فرا او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار د شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغېزې کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باوره کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډېر بې ارزښته ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پرېکړې نسي کولای او خپلو هدفونو ته د رسېدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوری کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشې په کوم پړاو کې پر ځان باور له منځه ځي، د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي، او څنګه کولای سو چې پر هغو سویو معتادینو کې پر ځان باور بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي.
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده. هر اعتماد په نفس دی چې انسان په حقیقت کې هیڅ نه لري اما دا په ذهن کې یو برنامه جوړوي، اما اعتماد په نفس واقع نه لري، ځکه چې د هغه لپاره حلزل نه کې صرف اعتماد په نفس دی کاذب لري، لکه ځان ته تهواره درمانی کوي یا هم په ذهن کې یو څه ځان ته جوړوي، په حقیقت نسي تبدیلولی. او دوم اعتماد په نفس دی تلقینی دی. هر اعتماد په نفس دی چې ځینې انسانان یو چاته وایي چې ته داسې پیاوړی یې، داسې غښتلی یې، اما په حقیقت کې دا هغه توانایی او استعداد نه لري. او دریم اعتماد په نفس دی حقیقي دی. هغه کسان چې اعتماد په نفس ډېر ضعیف دی هغې زر معتاد کېدلی سي، ځکه چې په ځان باور نه لري او زر معتاد کېدلی شي.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس له منځه ځي؟
مخدره توکی معمولا د انسان رواني حالات سره ډیر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکی استعمالوي نو ده د اعصابو مرکزی قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي، خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیفه کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي، مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي په اعصاب او روان باندې منفي اغیز لري.
نشه یي مواد ولې پر ځان د باور احساس کمزوری او یا له منځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کی، ده د اعصاب او مرکزی قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي، نو ده اعتماد په نفس او باور له منځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایگزین کیږي، تر څو دا وکولی سي د یو څه مودې لپاره په دروغو باندې مختلط سي، په چل او فریب باندې مختلط سي، او اصلي باور او اعتماد په نفس به لمنځه تلي. هغه کسان چې د سره راکړه ورکړه کړي، کره کره په پیږي چې دغه د ده کړنې راکړه ورکړه او کوم افعال و کردار چې دي، دا ټول دروغ دي او په حقیقت باندې استواره نه دي.
د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي، ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروفه ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي، دا پکې خبرې نه کوي. له راتلونکي څخه ډېره ویره لري، او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمه کې او چا سره خبره اتره کې سي، کله چې د خبره له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي، خپل له خبره نه اوړي او بیرته عذرخواهي کوي.
څنګه کولای شو چې په روغو شویو معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راژوندی کړو؟ په دې برخه کې خپله د معتادینو، د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څرنګه چې دغه شخص ته مخکې له مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله، هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې. له ده سره باید د کورنۍ چلند ډېر ښه او آرام ورسره اوسیږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ له خوا نه باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکی استعمال کړي. کله چې ماشومان اوسیږي یا اولادونه اوسیږي، د کورنۍ له خوا نه باید ورته ونویسي چې یا د معتاد زو یا د خودري زو. او همیشه درته ووایي پرون دې چې دا کار کولی سو، نن هم هرومرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبي یا فالو اپ دی مریضان چې روغ شوي دي. هغه لازم مهارتونه یې په کانسلینګ یا مشورې په جریان کې اخیستي دي. معتاد په ځان باندې باید عملي کړي او ارواپوهان له دغه معتاد څخه پوښتنه وکړي، تعقیبي کړي چې کله روغ شوی معتاد له چالشونو سره مخ کیږي ورته راهنمایي وکړي. او درېیمه موضوع، روغ شوی معتاد مسؤلیت دی چې د خپل ځان ته متوجه اوسیږي، صرف سره هغه هدف ته رسیږي چې اعتماد په نفس زیات سي.
کله چې څوک نشه خوشی کړي، آیا له لاسه ورکړی باور یې بیرته راژوندی کیږي او که ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
سکره دا لروختونونو سخه روختتیجی سل پسل هغه باور یا اعتماد په نفس لاست راولی. هغه وقتی کولی سی چه دغه ناروغ لخپل کانسولر سخه پوره مهارتونه لاست راولی و سیگی او پزدان تطبیقولو که کوشش وکړي. زینی وقت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کیږي چې یو ناروغ په وینه چې ډیر اساسي مهارتونه او اعتماد به نفس هم لري، هغه وخت چې مخدره توکي نو استعمال کړي خی خپل مهارت په کار اچولی سو، اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخی اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70 سره خپل مهارت وخی، خود په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي، خو چې د ارواپوهانو یا کانسلران ورسره مشورې او رهنمایي وسیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هېواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډېره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشهیي موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشهیي موادو اخته کړل دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلوت سه ضرورت ده، آقا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سلی خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخه کارگرانو تا پسونا ور حلالوی، کبابونا ور دول دول خواده ور تراوده، داغو پردی خلق دی، منگول خپل پیسه پوده ناقه و لگو.
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شو د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوهنه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا و رضا
بلیار بافسه
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي؟ ولی غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغږ که چې یو نماینده مو راواستوئ چې خبرې ورسره وکړم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغږ به کړم. دا کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوئ زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال راځه راځه راشه دلته کښېنه. ښه خبره ده، نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښې او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بېوزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو، کېدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانا ډیر ساده هی چیرې هم نشی تلای نن بلاړ شي خو سبا به بیرته راشي زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکه
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما ته امر باب غلام علي وایي
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلي دي دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګورې چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب زیب قربان دیشم توبه مونگنی توبه بیا دستی کار نکو ترخ پول پورم تیریو بس یوازی دودی او نشایی مواد را کوا و بس مطول نتا کار کوا
بس اما دا ورزی کار مو شروع که
نه لارم ارباب سیب
ورزی
ارباب سیب دوی تا خوب نور زیونو کم کارونو پیدا کیگی دوی سنگ بیر تراغلل او دا دنشای موادو خبر سنگ یاد کرد
ما نو در تویلی چیز نقشه لارم آقا نقشه اوس کامیابا شوه
سنگ نقشه
ما چی بدوی تا میلمستیاوی او میلی جوله ولی نو پا خوراک او چخاکی می نشایی مواد ورگده وال زینی نشایی مواد با می ورکول او ارتویل با می چی دا اخری نستریا موزی او دیر کار کولای شی
سشه؟ نشایی مواد دی ورکول؟
او پا دیر دول می طول نشایان کرل وروسته می نشایی مواد هم خپل ورته پیدا کول
خا خا عجیبه دا والا
اوز دوی لنشایی مواد و پرت جوان نشی کولای او نشایی مواد هم خپل نشی پیدا کولای نور با دوی تر مرگ پوری زما سره مفتکار کوی از ما مرایان بوی
تا زادی راڈیو درنو اوریدن کو تا زهر و کاروان خپراوانه هم دوم روه تر بیا د الله پامان.
د زهر و کاروان
بگرام هوا کڑھا
بخارا تا وگما یو سا بخارا تا